دا یو ساته خبرونه زه رضوان مراد د طاهر روحان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله نن اعلان وکړ چې د دوهم پړاو په انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
ما در انتخابات 16 اول ما با تاکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت و روی عملکرد نادرست کمیسیون انتخابات در انتخابات 16 اول شرکت نمی کنیم.
د دې موضوع په اړه د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو دغه راز په افغانستان کې د پیښو شوو امنیتي حوادثو په اړه په روانه خبرونه کې تازه رپورټونه او مطالب اوریدل شي. د سیمې له حالاتو مهم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
په دوهم پړاو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله نن په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې څو تنه غله او سړي تښتول کې نیول شوی. د افغانستان د کوپراتیفونو د غړو او د سلګونو تنو بازګرانو لومړنی کانفرنس نن جوړ شو او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه وغوښتل چې هغې معاملې ته مثبت ځواب ووایي چې له مخې د دې هیواد د اړتیا وړ یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته استول کیږي. پوره خبرونه واوري. د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبدالله نن د خپل پلویانو په یو غونډه کې اعلان وکړ چې دای به په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. ډاکټر عبدالله سرګند کړه چې په دوهم پړاو کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ولسمشر کرزی ته یو لړ غوښتنې او شرایط وړاندې کړل خو د ښاغلي کرزی لخوا ونه منل شول، نو ځکه دای په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د ډاکټر عبدالله له اساسي غوښتنو نه د کورنۍ او پوهنې او سرحدونو چارو د وزیرانو د وظیفې تعلیق یا ځنډول او له وظیفو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او د سیمیز اورګانونو د ادارې د مشر لری کول وو. ولسمشر کرزی لاله وړاندې دغه غوښتنې نه دی منلي او ویلي دي چې اوس مهال په حکومت کې دا ډول بدلونونه د هیواد په ګټه نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ډاکټر عبدالله انصراف سره سره بدلړم یا اقرب په 14 نیټه انتخابات ترسره شي. د عبدالله عبدالله د پریکړې سره داسې ښکاري چې ولسمشر کرزی د راتلونکي شنبه د ورځې په انتخاباتو کې یوازینی کاندید دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ولایت کې درې تنه غله او سړي تښتونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې نیول شوو غلو په سړي تښتونو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود. دغه راز په اعلامیه کې راغلي چې په هلمند، لغمان او کندز ولایتونو کې 21 حلقې ماینونه چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د کاروانونو د الوزولو په هدف ښخ شوي وو هم ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دوهم پړاو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړې دي. د افغان بازګرانو د کوپراتیفونو لومړنی کانفرنس لنن څخه د سلګونو تنو کاروانګرو او د کوپراتیفونو د غړو په ګډون په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې کانفرنس څخه هدف په هیواد کې د بازګرانو د کوپراتیفونو تقویه کول دي. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی چې د دې درې ورځنی کانفرنس د پیلېدو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې کانفرنس کې به بازګرانو او کوپراتیفونو پورې مربوطې ستونزې وڅېړل شي. د دې کانفرنس د جوړېدو لپاره د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو مرسته کړي. ویل شوی چې په افغانستان کې کابو 2000 کوپراتیفونه موجود دي چې زرګونه تنه ورڅخه ګټه اخلي. او د سحر د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعار په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو سټرلینګ پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ، یو زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فريدي هوټ سیفي څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن له ایران او غوښتل هغه مامله اومني چې په اساس یې د هیواد ته وړاندیز شوی چې خپل یورانیم له ایران د باندې غني کړي. هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې امریکا او متحدین یې د ایران پریکړې ته د انتظار ډیره حوصله نه لري. له هغه پلان سره سم چې امریکا او ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، ایران به په ټیټه پیمانه د غني شوو یورانیمو زیاته برخه په سونګ د بدلیدو په خاطر د نورو پروسو لپاره روسیې او کرنسی ته ولیږي. ایران ته دا وړاندیز د لپاره شوی چې د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو اندېښنه پای ته ورسیږي. میرمن کلینتن د شنبې په ورځ د اسرائیلو د سفر په ترڅ کې وویل
We are willing to work toward
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي منګلیواله یو چې د رغند نتیجو د ترلاسه کولو لپاره په ځینو برخو لکه د ایران د باندې په ټیټه پیمانه د یورانیمو د غنی کولو لپاره د هغو په انتقال کې همکاري وکړو، خو موږ نشو کولای چې د تل لپاره منتظر واوسو. زغم بالاخره یو حد لري. ایران تر اوسه پورې رسمان دی وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی، خو خبریالان وایي چې ایران هڅه کوي چې د دې موافقې په مهمو عناصرو کې ځینې بدلونونه راوستل شي. امریکا او نور الویدیزو متحدینو ویلي دي چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د اندېښنو او شکونو په لری کولو کې ناکام شو، کېدای شي دا هیواد نړیوالو بندیزونو له څلورم پړاو سره مخامخ شي. د ایران د حکومت سیاسي مخالفو مشرانو ژمنه کړې چې له واکمن سیستم سره به مبارزې ته دوام ورکړي. مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی په یوې اعلامیه کې چې په خپل ویبپاڼه کې خبره کړې ده، خپلو پلویانو ته وعده ورکړي چې په واکمن سیستم کې به سخت دریځو ته ماته ورکړي. هغه نه دی ویلي چې څرنګه به سخت دریځو ته ماته ورکړي. پخواني ولسمشر محمد خاتمی په جلا ډول یو شمیر محصلانو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې اصلاح غوښتونکي به د سخت دریځو په وړاندې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. راپورونه وایي په هغې لویدلې باروړونکې الوتکې کې چې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت پورې اړه درلوده، ټول یولس تنه سپرلۍ وژل شوي دي. دا الوتکه د روسیې په لرې ختیځه کې د ساخا په جمهوریت کې لویدلې ده. راپورونه وایي د لویدو په مهال په الوتکې کې هیڅ شی بار نه و او تر دې د مخه تخلیه شوې وه. د روسیې خبري رسنۍ اترتاس وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د خاصو تحقیقاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ازادي راډیو ده د عراق د کورنیو چارو وزارت ویل هغه سړی چې د بغداد د وروستیو دو خونړیو چاودنو په تور نیول شوی او پښتنې ترې روانې دي، د پښتنو ګډویزونو په ترڅ کې یو مستنطق وژلی دی. د عراق د کورنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې له خپرې شوې خبر پاڼې سره سم دغه سړی له ساتونکي یا محافظ څخه ټوپک واخیست او په کورنیو چارو وزارت کې د تحقیق آمر وواژه. د عراق د بغداد په وروستیو چاودنو کې 155 تنه وژل شوي وو. لبلې خوا د ملګرو ملتونو یو استازی بنن بغداد تلاشي چې په دې ښار کې پر دولتي ودانیو له پرلپسې بمی حمله وروسته د امنیتي وضعیت لومړني معلومات ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وروسته له دې بغداد ته ځي چې عراق د اګست د وروستیو او د سپتمبر د میاشتې د حملو په باب د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. عراق تور لګولی چې د دغو حملو ترتیبونکو ته ګاونډی سوریې پناه ورکړې ده. او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې شپږ چینایي مسلمان ایغوران چې د تروریزم سره د تړاو په شک نیول شوي وو د ګوانتنامو له زندانه خلاص کړي او د آرام سمندر په ټاپو کې د پالاو هیواد ته استولي څو هلته ژوند وکړي. د پالاو جمهور رئیس جانس توربینونګ په هوایي ډګر کې رسیدلو ایغورانو ته خراغ لاست وایي او په کوریور کې د دوی نوي او لوی کور ته بوتلل. هغه وویل را خلاص شوي چینایان ډېر خوښ کارېدل. یا چې وی غوران د 2000 میلادي کال د سپتمبر تر 11 وروسته په افغانستان کې د جګړې په محل د امریکا د حکومت لخواني ولشي وو. دوی له څباندې وو کلونو څخه د ګوانتنامو په زندان کې وو، خو اوس د امریکایي ځواکونو لخوا ټول لګول شوي تورونه واضح شوي دي. چین غوښتنه کوي چې یاد شوي خوشي شوي ایغوران باید خپل هیواد یعنی چین ته واستول شي او دوی په دې ملامتوي چې د چین په لویدیځ کې د شینجن په سیمه کې د اسلامي بیلتون غوښتونکو په ډلې پورې اړه لري. خو د امریکا حکومت دا غوښتنه رد کړې او وایي کېدای شي دا ایغوران د چینایي مقاماتو لخوا تعقیب شي. پالاو له چین سره هیڅ کومې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري او له دې سره یې موافقه کړې چې د ګوانتنامو له زندان څخه تر 200 کسو پورې خوشي شوي ایغوران ومني. لا هم 215 نور بندیان په ګوانتنامو زندان کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه کړې ده. دا د ازادي راډیو په رمانه خبرونه کې خبرونه.
دو بجې او لس دقیقې دي. د افغانستان ولسمشر ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله نن ویل د دوهم پړاو په انتخاباتو کې ګډون نه کوي.
ما در انتخابات 16 اگست ما با تاکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت و روی عملکرد نادرست
د سیاسي چارو لپاره کارپوهانو سره دغه موضوع د افغانستان د روان سیاسي بحران په اړه خبرې کوو. په خصوص پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالو مهم خبرو د مخدره موادو پر ضد د ځانګړې ادارې دا څرګندونې اوري چې وایي تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان په اړه د نورو رپورټونو سربیره په پاکستان کې د وروستیو امنیتي حالاتو او بشري ستونزو په باب هم درته خبرونه کې رپورټونه لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د کرزي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله نن اعلان وکړ چې د لړم د 14 نیټې په انتخاباتو کې ځکه ګډون نه کوي چې هغه شرط چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ایښی و ونه منل شول، خو عبدالله د انتخاباتو له تحریم کولو ډډه وکړه. ښاغلی عبدالله چې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې خپلو په سلګونو پلویانو قومي مشرانو ته خبرې کولې وویل
ما در انتخابات 16 ما با تاکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت و روی عملکرد نادرست کمیسیون انتخابات در انتخابات 16 شرکت نمی کنیم.
عبدالله ویل په دې حکله چې په دوهم دور انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه فیصله کول ورته دومره ساده نه و. د خپلو سلاکارانو قومي مشرانو پلویانو سره له ډیرو سلا مشورو وروسته دې پریکړې ته ورسید. عبدالله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره یو شمېر شرایط وړاندې کړي وو چې په هغو کې له دندې نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په ګډون د یو شمېر چارواکو لرې کول او د 2 وزیرانو د وظیفو تعلیق شامل دی. خو د عبدالله سیال کرزي دغه شرایط رد کړل او له دغو چارواکو څخه په دفاعي ویلي چې دوی د قانون خلاف کوم کار نه دی کړی چې باید له دندې لرې وظیفې په معقد ډول وځنډول شي. دا ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د عبدالله له انصراف وروسته د کرزي د انتخاباتي ټیم مسؤلانو په عکس العمل کې ویل چې دا انتخابات به له عبدالله پرته له ټاکل شوي مهالویش سره سم ترسره شي. دغو نویو شرایطو ته په پام سره یو شمېر څارونکي وایي چې هغه حکومت چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو په نتیجه کې رامنځته کیږي مشروعیت به تر پوښتنې لاندې وي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده او دغه راز د ډاکټر عبدالله د کمپاین وایان عزت الله واسفي سره د تلیفون په لیکه کې دي. لومړۍ پوښتنه که محترم واسفي صاحب ستاسې نه وکړو، ستاسې کاندید دغه اعلان وکړ، د دې علت څه و؟ آیا فقط هماغه شرطونه و چې ده ویل چې نه دي منل شوي او که کوم بل علت هم و؟
استاد صاحب، طریقه نه ټولو افغانانو ته او ټولو جامعې ته چې زموږ له عزه ورو خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو خپله مهرباني وکړم وویل چې په دغه سببونو دغه شرطونه چې دي خو دغه شرطو په اساس ډاکټر صاحب عبدالله ده چې د دوهم دور انتخاباتو نه ډډه وکړل چې نشوای کېدلی چې هغه ارګانونه چې په فساد کې د انتخاباتو یا په درغلۍ کې د انتخاباتو پورا کافی رول درلودی او بیا هم د هغو په شمولیت کې دغه په موجودیت کې مونږ توقع درلودلی سولی چې یو شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې سره سم یو حکومت رامنځته کړو یا یو رهبر رامنځته کړو. نو په دې دلیل ډاکټر عبدالله دنه ډډه وکړه.
واسفي صاحب، خو ځینې داسې څارونکي وایي چې اصلا ډاکټر عبدالله له کرزي سره د یو مشترک یا اشتراکي حکومت په جوړولو خبرې کولې او د غوښتل چې یو څه وظایف او څه دندې د دې ملګرو ته وسپارل شي، نو دغه خبرې ناکامه شوه. نو ځکه اوس عبدالله دا د انتخاباتو نه د وتلو خبره کوي.
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په ټوله میډیا ګانې کې که داخلي ملي میډیا ګانې یا که بل ملي میډیا ګانې دا عبدالله د خولې نه د هغه د نفر د خولې نه به داسې الفاظ نه راوتي چې ګواکې موږ کوشش کوه چې ائتلافي حکومت رامنځته کړو. زه فکر کوم په افغانستان کې د افغانستان بې بنیاد ائتلافي حکومتونو چې پر مختلفو سلیقو پر مختلفو ګټو باندې بناوو پر زور واقعي باندې بناوو هغه افغانستان دغه حالت ته راوسه. په اوله مرحله کې 8 کال مخکې هم دغه ائتلافي قوتونه چارې په خپل د قوت منظم کېدو او د خپل قوت په زیادو باندې تقسیمات د افغانستان د ملت وکړل او ملت یې د خپل ځان اثر جوړ کړي. نو ځکه دغه شیطان را پېښ شو. او په بل عبارت در ته ویلی سم چې د پرون ماښام پورې دولتي ټي ویګانو د جناب رئیس جمهور د خوني خبرې همدا وایي چې د کرزي صاحب چې کدا عبد الله او موږ ټول خو موږ سره شامل شو او کدا وګړو بیا هم په دې په مابینس کې بهتره خلک او اشخاص ترې او موږ غواړو چې دریته د دې سره مشترکان یو حکومت مخبوز یو فکر نه کوم چې عبد الله د خو دا خبره چې تاسو کوي د چا د خلې راوتلې او چا وقیا متهمات
وظیفې صاحب لمن سره اوسېږي هم دغه مسأله د خاغلی وحید مجدنه پښتنه کوم مجد صاحب اوس د انتخاباتو د دوهم پړاو سرنوشت څنګه شو
زه فکر کوم چې په دوهم پړاو کې چې باید دوه کاندیدان چې دواړه برخه اخیستې وای اوس دا مسابقه یعنی د آس استولو مسابقه د یو آس سره تر سره کیږي او دا اصلا معنا نه لري زه فکر کوم چې دا خبره چې کمیسیون انتخابات کې چې باید صندوقونه کې خودش یو خلک رای ورکړي دا یوه اضافي خبره ده ځکه چې کرزي صاحب اوس خپل رای په یو صندوق کې واچوي یو رای واخلي او ډاکټر عبدالله ډېر رای هم واخلي خو هغه خو انصراف کړی ده په هر حال کرزي صاحب په دې کې جمهور رئیس دی نو دا یو اضافي خبره ده خو په قانون اساسي کې هم نه دی راغلی چې باید یو کاندید څومره رای ترلاسه کړي څو فیصده یا څومره رای تر څو چې د هغه یعنی مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانشي خو په هر حال دا حالت چې راغی په دې کې کوم چې البته ډاکټر صاحب عبدالله هم یو څه خواهش او هغه درلوده خو د ائتلافي حکومت له هغه نه دا اوس هم د دواړه راتلی وو چې ائتلافي حکومت موږ نه منو او باید په دې کې باید په انتخابات کې شفافیت وي د شفافیت د تعبیر فسر د لنجه راپورته شوه او نتیجه هم داشت چې اوس نو تاسو دا شاهدان
یعنی تاسو ویل چې لنجه راپورته شوه اوس د کچې د انتخابات کې په دوهم پړاو کې ویوازي کرزي پاتې ده په انتخاباتي دوره کې او د راتلونکو نظام مشروعیت هم موضوع ده چې ټول خلکو سپدې تم دي چې خنو څه ډول بڼه ورکول کېږي د انتخاباتو راتلونکو نظام ته
ګوره بایلونی سطح خو دا نظام مشروعیت به ولري ځکه چې امریکایان د ترکی حکومت کوردستان وروسته د ترکی حکومت په رسمیت وپېژنده او دا حکومت خو له هغه نه بدتر نه دی چې مشروعیت ونه لري په ملل متحد کې د افغانستان کرسي او د سفارتونو او د ټول شیان په خپل حال پاتې وي خو یوه خبره دلته دا هغه دا دی چې په دننه افغانستان کې هم احتمالا چې د خلکو په منځ کې دا مشکل رامنځته شي چې خلک د حکومت ډېر مشروع نه دي او د خلکو او حکومت ترمنځ کوم واټن دی هغه به لاپسې زیات شي او له بل خوا ځینې هیوادونه چې د فلمي په لټه کې وو چې په یو شکل نه یو شکل خپل حکومتونه په افغانستان باندې کړي یا خپل پخې له افغانستان څخه وباسي هغوی ته یوه زمینه برابره شوه چې وایي چې یو ښه حکومتداري چې موږ د هغه په لټه کې وو هغه خو رامنځته نه شو له بلې خوا د اوباما په ستراتیژۍ کې ښه حکومتداري د امنیت د راوستلو لپاره یو شرط دی یو مهم غیر فوجي شرط هم دا دی او دا چې ترسره نشي په افغانستان کې چې په کرزي صاحب باندې ډېر انتقادونه درلوده نو خبره دا ده چې بینالمللي ټولنه هم په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې مشکلات سره مخامخ کېږي
بلی محترم عزتالله وصیفي صاحب او دغه راز مجد صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته تازه خبر دا ده چې د ولسمشر کرزي د کمپاین د دارالانشا مشاور معین مرستیال وایي چې د ډاکټر عبدالله د دریس په اړه دوی دغه اوس د بحث په حالت کې دي او په لنډو شیبو کې به خپل نوی دریس اعلان کړي وصیفي صاحب ځینې رپورټونه دا وی او د ډاکټر عبد الله د ټیم په حواله هم لویدوزن اجانسون ویلي چې په خپل ډاکټر عبد الله لدین مخ کې چې دوهم پړاو انتخاباته ته لاړ شي دغه ډول شرطونه نه ویخي او نه د هغه نړیوالو استادو سره چې په کابل کې د ډاکټر صاحب عبد الله او د غرز کرزي صاحب سره خبرې کولې پاغه وخت کې دا شرطونه نو مطرح شوي اما دغه نو ورسته شوي چې د قانون ځنی کتون کې وی چې په اوس وخت کې چې پانه چاپ شوي دی او د انتخاباته ټول تیارې نیول شوی دی نو ډاکټر عبد الله قانونا حق نه لري چې لیدې پروسیوزي په دې اړه تاسوای
زه فکر نه کوم چې د قانون لوغات یو سره استعمال کې په قانون کې دا یو شرط خامخاوي څوک دی ولادت څوک دی نه دی په قانون کې اوس په تم ماده په سرات سره دا وایي چې د انتخاباتي رقیبان سره ولاړ وي او ته څوک د 50.1% پورا نه کی نو د دوه غټو یا دوه غسترو خلکو چې د لاسه کړوي اکثرت ووټونه ترلاسه کړوي دوغو په منځ کې دا یو بل ځل په دوه هفته په لړ کې به انتخابات دي داسې نه دي ویل چې څوک لاړې محکمه دی او څوک نه لاړې بندي دي او یا دا راځو اساس خبره ته مجدد سره خپل خبرو کې دا غو پر خبرو باندې لږ بعد روان واچوم دي خپل خبرو کې لږ وکړای او ول چون دا ډاکټر صاحب عبدالله پر کردی سیبانی یا دا افغانستان پر اوسنی نظام بانی حکومت بانی دا شرط ایشی و چه باید شفافت وی پا اول مرحله کم چین دا کمیسون را جوڑ و او خلق و توقع دا دی کل چه حکومتی پر افغانستان بنا دوم را بنی یا بن ملنی نری دا غد دوم را پیسه مصرفی او پا افغانستان که دوم را در غلی و گرچه افغانستان خود سابق نه پا فساد که انشاءالله ماشاءالله گول مدال خسته دی دارای مدال تلایی دی اوس موږ نو پر ځان رسول الله کچوس نو په انتخاباتو کې د جهان دغه توقعات او د افغانستان د ملت د دې شکار د بدبختۍ و بده د پای ته کې شوله دیموکراسي اصل چې د افغانستان د ملت ارزو د زور زور کلور په دې خوره دا کې موږ پر کافي اندازه باندې عدم شفافیت او یا هم غیر قانوني حرکت د حکومت د اراکینو د پزریه تر سره سول دا راځم مودې ته چې مسله اوس جناب مجدد صدا خبره وکړه چې غربي نړۍ به دا په رسمیت پیژني ځکه چې امریکایانو د ترکی نظام هم په سړیره وخت په رسمیت وپیژن او د کرزی صاحب نظام خو نو تر هغه څه بد نه دی که خپل مجدد صاحب دغه نظام فعلي نظام د ترکی د نظام سره په مقایسوي شکل په عزت تناسبي شکل لا خو دې خو حقي افغانستان د ملت آینده دې خدای په خیر کوي دا خو یو بل خبره ده چې تدقیق شک نشته چې موږ انتخابات څخه ډډه وکړو چې موږ په دلیل د دې عدم شفافیت اوس کړی صاحب د کړی صاحب خلک شاوخوا زه خو فکر کوم چې خپله پرې صاحب کړی چې به دومره مشکل ته بیا د پر نوې خو دغه خلک چې د پر شاوخوا راټول دي دا منازعات ټول د اوغو د لاس د خوشي ده چې د خپل موقفو په ځولو سره د مملکت هر اداره چې راغلی هغې په داسې ارزګر لکه دا لومړی چې ده نو دغه سره به ورپسې چې رئیس صاحب څه کوي خدای عالم دی.
مجدد صاحب تاسو د محترم واصفي صاحب خبرې هم اوریدلې. یو خبره دا ده چې ځینې خلک اوس هم دا پوښتنه کوي چې آیا د ډاکټر صاحب عبدالله دغه اعلان انصراف دی په ښکاره شکل او که تحریم تحریم خو هغه ویل چې خپلو پلویانو غواړو چې تحریم ونه کړي خو که انصراف یې په د قانون پر اساس خو انصراف حق لري او هر یو کاندید نو په هغه اساس چې انصراف کېږي نو د بل کاندید لپاره خو باید څه ستونزه نه وي د ښاغلي کرزي لپاره.
بله صاحب په دې کې زموږ اساسي قانون څه نه وایي. اساسي قانون مسکوت دی په دې کې چې په دوهم پړاو کې یو نوماند انصاف وکړي د هغه داخلیک وسیع د انتخاباتو. زه فکر کوم چې که دا انصراف وي او تحریم نه وي نو چې انصراف وي د بل انتخابات ضرورت نشته. یعنی قانونا یو کس وایي چې زه تسلیم یم یو بل طرف ته او وایم چې تا حاکمیت منم خو داسې خبره نه وه. دلته دوی په وویل چې مونږ دا دې لپاره دا کار وکړو چې په دې انتخاباتو کې شفافیت نه وو او دا احتمال و چې بیا شي او د ځینې مثالونه هم ورکړه. نو په دغه دلیل زه فکر کوم چې دا به انصراف په هغه شکل نه وي چې دوی وایي چې زه نه غواړم په انتخاباتو کې برخه واخلم او نور کسان که یعنی دا انتخابات مشروع دی چا د دې انتخاباتو په نتیجه کې جمهور رئیس کېږي هغه مشروعیت لري. داسې خبره نه وه او زه دې مسئلې ته د تحریم په سترګه ګورم چې داسې یوه خبره وه. او پاتې شو د واصفي صاحب په اړه چې کومه خبره دوی مهرباني وکړه زما مقصد دا و چې امریکایان د مشروعیت خبره کوله. یعنی تېره ورځ اغلې کلینتن وویلې چې ډاکټر عبدالله د پړاو څخه ووځي هم د کرزي د حکومت مشروعیت په خپل ځای دی. دا خو د بینالمللیسته او دا صحیح خبره ده. او باز دا مثال دې لپاره ورکړه چې حتی یو وخت خو امریکایان د ترکي حکومت هم په رسمیت وپېژندل. د دې معنا دا نه دي چې د دې ډاکټر عبدالله د وتلو نه د دې نظام د مشروعیت په بینالمللیسته تر پوښتنې لاندې راځي. خو په افغانستان کې زما مقصد و چې د خلکو په منځ کې د دې مشروعیت تر پوښتنې لاندې دي
بله. واصفي صاحب لومړی دا چې مننه چې تر اوسه پورې موږ سره ځینې لویدیځ اجنسونه وایي چې ډاکټر عبدالله د دریو علتونو یا درې هغه سببونو چې په دوهم پړاو انتخاباتو دپاره زړه نه کړ. لومړی دا چې ډاکټر عبدالله سره د دوهم پړاو لپاره د کمپاین او د غرض د مصارفو لپاره پیسې کمې وي. بله خبره ځینې اجنسونه دا کوي چې ډاکټر عبدالله پوهېده چې باوجود دې چې د کرزي رایې کمې شوې خو بیا هم د ډاکټر عبدالله د رایو په دوه برابره زیاتې دي. نو په دې خاطر له دې مخکې چې انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله بایلون کوي نو په دې خاطر یې د دوهم پړاو ورتګ نه مخه کړې. په عین حال کې تازه خبرونه بیا دا وایي چې د کرزي ټیم وایي چې دوی په هر قیمت انتخابات کوي.
دا خبره چې دلائل دا دي چې د ډاکټر صاحب پیسې کم دي. زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب په کمپین کې په اول کمپین کې هم د پیسو مسله نه وه. خلک چون د دولت د اراکینو د کارکردګۍ څخه دومره په فتوا راغلي دي چې د افغانستان په هر ښار کې هر څوک په هر ملحوظ د دولت د ناسالمو حرکاتو مقابل کې یو څه استحکام وکړي او یو څه ودرېږي، اثار وکړي، هغه د طالب طرف پر وال کړي، ژر یې تر وروستي نه را جوړ کړي. ډاکټر صاحب سره چې خلک ولاړ وه بنا پر هغه بدبختي ولاړه چې په افغانستان کې خواهان د یو کلي تغییر وه، ځکه چې په افغانستان کې فعلي حکومت یا د فعلي حکومت تر شاوخوا راټول شوي هغه خلک دي چې هغه د افغانستان د ملت په آینده لپاره زه فکر نه کوم چې چندان اهمیت دي ولري. هر سړی خپل مسلک خپل مطلب د غاړې نیولی دی او په هر کم چاپلوسۍ تملک چې دی غواړي دغه شان دغه خپل شان وساتي، دغه خپل مقام وساتي. بل خبره دا ده چې کدو صاحب راځي تر زیاتی وخت چې مونږ په دې ځای کې خپل په عدم شفافیت خبره کوو، نو دا زه فکر نه کوم چې حساب پر دې باندې چاره زیاتې دی، چاره یې کم دی. یو تصور خو داسې کدی چې واقعي د کدو صاحب سره به ټوله پښتانه را پاسه په دې خاطر چې پښتو د خبرو خلک وو سره ودرېږي. ورته شکر الحمدلله دا سمې د کدو صاحب سره هم خلک د افغانستان د مختلفو جامعې خلک اشخاص ولاړ دي، که آزاد دي، که تاجک دي، که پښتون دي، که ترکمن دي، هر څوک. دغه سره ډاکټر صاحب عبدالله سره یو شي چې په دې کې موږ بهبود پیدا کړی دی په دا کلی حالت کې چې هغه د افغانستان زما په فکر زما په سیاسي بیکګراوند باندې د خپل مشرانو څخه مزده کړی دي، هغه په خیر د افغانستان په دې خاطر نه شته. افغانستان جامله په طبقاتي ذهنیتو باندې تقسیم نه ده، صرف صرف سلی قوي او یا هم هغه اصول چې د لیبرل او یا فنډمنټلست په منځ کې کوم تغیرات پر هغه تغیرات باندې سره جګړه ده.
واسفی صاحب بله او بخې تاسو وی چې د فعلی وضعیت یو څه فایده رسولې ده، د دې فایده تر څنګ فکر نه کوي چې افغانستان په ډیر سختو امنیتی حالاتو کې دی، ډیر سختې سیاسي مرحله تیری دي، په سیمه کې وضعیت خراب دی، د نړیوالو مرستو به هم تقریبا زندول شي، یو ځینی ایجنسونه خو چې په کابل کې هر څه سټاپ دي، یعنی پر ځای ولاړ دي. فکر نه کوي چې د دې بحران د وتلو لار اوسه ده؟
قربان مختص افغانان په مجموع کې دا فکر باید نو کوش په کابل کې خیر خیرت نه وټول افغانستان کې خیر خیرت ته د جنگ خبرې په افغانستان کې په چیرو پنځوس په کال کې د افغانستان ملت به خې په ونه کې لژن دی. او د افغانستان کې د څو د بیر مخ د انتخابات در مخه جنگونه د افغانستان د کابل و دروازو ته رسیدلې دي. کس له ول مورځي ولات ول مورځي د کابل د پیش آینه شاهدان یاست او د حکومتي اراکینو د اعترافات چې د زنو پر مخ راځي د هغو هم شاهدان چې څه وایي چې په وسط شي نه دي، په واک کې نه دي، او د یو جات نه پر دې باندې دشمن چې حمله کوي هغه غالبه دي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملت په خوا تصور داسې کېدی چې عباس او دور دي دنګو څخه چې د افغانستان ملت پر پښتو غیر پښتو سره تقسیم شي. شکر الحمدلله دا غالب تخمر راوچلې په دواړو طرفو کې مختلفې طبقې، مختلفې جامې، مختلفې عقیدې په دواړو جهاتو کې دي. ځینې خلک بنا پر موقف باندې د هغه طرفدار امکان دی ویلی چې وکړي، کله چندانې فکر نه کوم چندانې ښځو د دي حالت ولي په افغانستان کې هر روزه حالت چې هر څوک چې اډې خوشحاله مې در پوزه وینې سر سای وځي چندان امنیت نشه دی. امکان دی ور چې دینه دې بدتر هم سي، په دې کې شک نشته، ځکه چې مخ پر زوال همیشه روان او دا به دلیل نه شي کېدلی چې انتخاباتو کې دې انتخابات نه نړله او د انتخاباتو څخه انصراف وکړي، په دې خاطر نو امنیت نور هم خراب شي. دا خبره قابل د منلو به شنه ده.
واسيف صاحب کا په روسي پښتنه په توګه راته وي چې اوس نو د حل لار څه ده د دې بحران نه دوتو؟
مې کوشش د افغانستان ملت او جهان په دې سبا په دې شکر باندې چې د افغانستان د ملت د دې شکالو د اراده تمثيل په 2001 کې د لوی جرګې په تالار کې د اول مرحله له ونسو پر اوغو چاغو چاغو دړمارانو او قاتلانو باندې حساب وکړي او د اوغو خو مجموعه را جوړ کړه، په سر کې حکومت تر جوړ کړي، د افغانستان د ملت ارزوګانو ته ونه کتل، دغه شی تقلبي را جوړ کړي چې پر هغه باندې خپل لخدر ابراهيمي او خپل قاسمياش د اول لوی جرګې ریاست په درغړې لاس ته اخیستي وو، دواړو خپل اعترافات کړي دي چې دغه لانه د بدبختی په هغه وخت کې څه به اوس د افغانستان ملت سماره راوځي. امکان دې دی چې د افغانستان ملت په خپل منځ کې سره جوړ شي. البته جهانیان په خپل اشتباهات چې مرتکب شوی دي خپل اشتباهات رسیدلی دي. د بش نظام د افغانستان په نظام کې د افغانستان په راتلونکي کې ډېر غلط لیدل کېږي. د خپل سرمایداري د وزولو پاک لبنې د افغانستان ملت د اور لمبوتور پر ولر دی. امید د اوباما څخه ستا چې خپل د دې لاندې طبقې څخه راغلي دي، د انسان په توسط، د
انسان چې ګټ خپل مرکب د ډیر جامعو د ډیر اکیدوس خو مرکب د شخصي امید لري چې سالم فکر په انساني فکر د افغانستان او دغه بحران ته فکر وکولای شي او د افغانستان اصلي واقعي اساسي ستونزو مشران علما او متفکرین راټول کړي او دغه په توسط وکولای شي چې جوړ
کړي. ډیر زیات مننه د ډاکټر عبد الله د کمپاین وایز عزت الله واسیفي صاحب او دغه راز د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مزه صاحب لستاسو ډیر مننه. قدر من اوریدونکو ما هڅه کوله چې د انتخاباتو د کمیسون له کوم مقام سره وغږیږو چې هغوی د دې نوي تحول په اړه څه وایي. خو تر اوسه پورې نه یو بریالي شوي. هڅه کوو چې د خبرونې په دوام کې له هغوی سره هم په تماس کې شو. د افغانستان په وخت دوه نیمې بجې کېدونکې دي. فریده هوډ سفیر سره په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې کاندید ډاکټر عبد الله نن په کابل کې د خپلو پلویانو په وی غونډه کې اعلان وکړ چې د خپلو غوښتنو او شرایطو د نه منل کېدو له امله په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې درې تنه وسلوال غله او سړي تښتونکي نیولې دي. د افغانستان د کوپراتیفونو د غړو او سلګونو تنو افغان بزګرانو لومړنی کانفرنس په کابل کې جوړ شو ترڅو په دې هیواد کې کوپراتیفونه پیاوړي او د بزګرانو تولیدات زیات شي. امریکا او نورو لویدیزو متحدانو یې ویلي دي چې که ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د اندېښنو او شکونو په لرې کولو کې ناکام شو کېدای شي دا هیواد د نړیوالو بندیزونو له څلورم پړاو سره مخامخ شي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویل هغه سړی چې د بغداد د وروستیو دوه خونړیو چاودنو په تور نیول شوی او پښتنې ترې روانې دي د پښتنو ګرویګنو په ترڅ کې یو مستنطق وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د منځني ختیځ د سولې په اړه د خبرو لپاره چې په ټپه درېدلې دي د خپل ماموریت په برخه کې بل قدم واخیست او نن مراکش ته ورسېده. او راپورونه وایي په هغې لویدلې باروړونکې الوتکې کې چې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت پورې اړه درلوده ټول یولس تنه سپرلۍ وژل شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو کې د روسیې امنیتي پیښې رپورټونه راخلو. راپورونه وایي چې په کاپیسا ولایت کې د وسلوال طالبانو او ائتلافي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ملکي خلک وژل شوي دي. د کاپیسا چارواکي پیښه تاییدوي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. له سیمې ورباندې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش رپورټ لري.
د عیني شاهدان او امنیتي چارواکو په وینا دا نښته د الاسای ولسوالۍ پوایس خیل فقیر خیل او درانی کلیو کې هغه مهال وشو چې طالبانو پر بهرنیو ځواکونو برید وکړ. د کاپیسا ولایت ولایتي شورا غړی عبدالوهاب اسکینوال چې هغه په عین حال کې د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي هم دی د ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکی خلک چې وژل شوی او تپیان شوی دی ډیر پکې خیزه دي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي د ملکی کسان مرګ ژوبله تاییدوي او هغوی وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې ذبیح الله مجاهد چې خپل ځان د طالبانو ویان بولي د ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ائتلافي او افغان ځواکونو شپږ تنه عساکر وژل شوي دي. خو د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې هکله معلومات نه لري. احمد حنایش د ازادي راډیو کاپیسا.
په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د روسیو امنیتي پیښو او د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. دغه راز د خوست او د پکتیکا چارواکي د طالبانو روسي ادعاوي چې وایي دغلته یو شمېر بهرنیان يرغمل نیولې دي او یې اختطاف کړي هم رد کړي دي. امیر بهیر د سیمې د روسي وضعیت حال راکړي.
د پکتیکا دی ولی ویان حمید الله زواک د طالبانو هغه ادعا چې ګواکې 13 ورځ د دوی کسانو د دې ولایت د زړو پولیسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو ته مرجوب لاړولې. د امن پولیسوالۍ کې د سویډن د مرستندویو ټولنې دوه تنه افغان کارکوونکي یرغمل کړي او د وازیخوا پر ولسوالۍ باندې په راکټي حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه تلفات اړولې په کلکه رد کړه. د ولې یوازې د امن پولیسوالۍ کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت د امنیتي کسانو د سوالۍ پر موټر باندې د مین په 14 کې یو امنیتي کس پیښوي او په نورو ټولو ولسوالیو کې د ناامنۍ حکومتي پیښې نه دي رامنځته شوي. د زیاته کړه په پکتیکا کې ډاډمن امنیت تامین او حالات د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي.
سویډن د کمیټې د کارکوونکو تښتونه را دوام ده کاملا دروغ ده او د زیرو په پیښه نه د اطلاعاتي ځواکونو باندې کار شوی. د غینا هیڅ معلومات نه لرم. هیڅ نه دی شو من چالدل هم درلو ده په اومنه کې یو نفر دی او شرکت پکې تفتیش شوی او نور هیڅ نه لرو. پکتیکا کې آرام آرامي ده. هیڅ نوې پیښه نشته دلته. طالبان خو په وار وار دوا کوي خو ټول
د بل خو ته خوست امنیتی مسولین وایي چې په همدې ورځ د خوست د علیشیر او یعقوبی په ولسوالیو کې د افغان او ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 8 تنه مشکوک طالبان نیول شوي. د خوست د امنیتی ځواکونو د مهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي په نیول شوو کسانو باندې دا تور دی چې په یادو ولسوالیو کې په بمی چاودنو او وسلوالو حملو کې لاس درلود. د ول نیول شوي کسان دا مهال د ائتلافي ځواکونو په توقیف خانه کې ساتل کېږي او پښتنې ګروژنې ځینې روانې دي. سربیره پر دې پیوبل پیخه کې د یک شنبه په سهار د خوست او ګردیز ترمنځ پر غزیدلې لار د زادرانو د برګۍ په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو پر غزنی باندې د ماین چاودنه شوي. د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر وایي په دې پیخه کې د ملي اردو دوه تنه سرتیري برسیرن ټپیان شوي. طالبانو د پیخې پړه په غاړه اخیستې او ویلي دي چې په دې پیخه کې درې تنه سرتیري وژل شوي او د ملي اردو د سرتیرو یو لارۍ موټر له منځه تللی دی. خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ایدیا ناسمه بولي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد ځنګړې عدلي او قضایي قوې چارواکو د شنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې له 80 څخه زیات قضیې څېړلې دي او له 100 څخه زیات کسان یې د نشه یي موادو د قاچاق په تور عدلي او قضایي چارواکو ته سپارلې دي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی لاسته راوړنو د قناعت وړ دي او که همکاري موجوده وي نو د لا پرمختګ هیله هم کېدلی شي. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړې عدلي او قضایي قوې چارواکي وایي چې په تیرو درې میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړې عدلي او قضایي قوې رئیس احمد بیگ قادری د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغې یاد شوې موده کې لا اتیا او څخه زیاتې قضیې څېړلې دي. دی وایي په تیرو درې میاشتو کې د مخدره موادو د پولیسو لخوا له موږ سره اووه اتیا قضیې راجستر شوي دي چې له دې څخه درې شپېته قضیې له تورنو کسانو سره چې شمېر یې 130 کسو ته رسېږي ثبت شوي دي. او په تورنو کسانو کې یو د پولیسو افسر، یو سرخونکی، څلور سرتیری او اته کس بهرانیان چې د یوګاندا، افریقا او نایجیریا هیوادونو څخه دي او دغه شان 15 خزی چې وای بهرانی دا شامل دي. او باید وایم چې څلیرش قضیه د تورنو کسانو له دیولو پرته ثبت شوې دي. د خغلی قادری په وینا کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې څنګه بهر ته د دوی د کډرونو د لیګل په برخه کې مرسته وکړي او د دوی کارکونکو بهرنی تجربه هم خپل کړي نو بیل شک چې لاسته راوړنې به لا زیات شي. دغه شند دغه ادارې د مطبوعاتو د څنګه رئیس خلیل الرحمن متوکل په دغه خبری غونډه کې وویل چې د یادو شویو قضیو په تړاو له سلو څخه زیات تورن کسان هم نیول شوي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګان قانونو ته ور پیژندل شوی دی.
در محکمه استیناف ما در همین روبه
دی وی په استیناف محکمه کې یو سلو څلی رشکاسو ته پام دغو دی میاشتو کې سزا اورول شوی ده او تلس کس خوشی شوی چې نه هی پکې بهرانیان دی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ځانګړي عدلی او قضایي قوې د چارواکو په وینا په تیرو درې میاشتو کې په زرګونه کیلوګرام مخدر مواد د کشفي ځواکونو لاسته ورغلي او نیول شوی نقدي پیسې هم د افغانستان بانک ته تحویل شوی دي. په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او مخنیوي په برخه کې د دوسیو د څېړلو او قانون ته د تورنو کسانو د سپارلو خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید کچه په پراخه اندازه موجوده ده. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید په برخه کې ګاونډي هیوادونه لاس لري او تر کومه چې دا لاسونه لنډ نشي او پرانیستي پولې د قاچاق کوونکو پر مخ ونه تړل شي، ګرانه ده چې دا ستونزه دومره ژر او په بنیادي توګه هواره شي.
ازادي راډیو تاسو د دوه مرحله د انتخاباتو په اړه له ټولو تحولاتو خبروي.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د امیرختیا وزارت وی چې په افغانستان کې د خوکیا سوین د مثبت پیښې 290 ته رسیدي. افغان حکومت له انفلونزا سره د مبارزې د عالی کمیټې په جوړولو سره د دغه ناروغي د پراختیا د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د دغه کمیټې غړو د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناست کې لکه خلکو غوښتل چې په دې ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ټول روغتیاي نورمونه په پام کې ونیسي او پر هغو ناروغانو چې سوین انفلونزا شک پرې کېږي ډېر ژر د روغتونونو او ډاکټرانو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت هم له رسنیو غوښتي چې خلکو ته په دې اړه روغتیایي پیغامونه ورسوي. په دې اړه پام وکړئ د حمیدې عثمان ریپورت ته.
د امیر روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د خوکی انفلونزا د مبارزې د کمیټې لغړو سره یو ځای پیوی خبري غونډه کې دغه ناروغي لپاره اړتیا څخه پاندښتنې سره له خلکو غوښتل چې د خوکی انفلونزا د ان ایچ یک ډول د مخنیوي لپاره د ټول روغتیایي نورمونه په پام کې ونیسي. د امیر روغتیا وزیر دغه ناروغي د پراختیا د لاملونو په اړه وویل:
با در نظر داشته موجودیت
د مرستندوی د بیلابیل عواملو د موجودیت په پام کې نیولو سره، یعنی د 290 نوې انفلوئنزا د پیښو په پام کې نیولو سره د خبرداري ګڼل کیږي. د دوسه هیوادونو د سلو زرو ځواکونو او په بیلابیلو ادارو کې د ملکی بهرانیانو او همداراس په ګاونډوي هیوادونو کې دغه ناروغي په پام کې نیولو سره موږ د ته اړکیږو چې ځانګړي وقایوي تدابیر اتخاذ او عملي کړو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ویل چې تر دې دمه دغه ناروغي 290 مثبت پیښې لیدل شوي چې نونس پیښې په افغانانو او پاتې نورې په بهرنیانو کې شته او دغه ناروغي د هیواد په شمال او ختیځو سیمو کې تر نورو سیمو زیاته لیدل شوې ده. د اردو د صحي چارو رئیس ضیا افتلی چې په دغه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، په دې ټینګار وکړ چې په پولو کې د وقایوي چارو کموالی د دې ناروغۍ د پراختیا اصلي لامل دی. بلخوا د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال مبارز راشدی چې په دغه خبري غونډه کې له انفلونزا سره د مبارزې د کمیټې له لوري څرګندونې کولې، له رسنیو وغوښتل چې د انفلونزا د روغتیايي پیغامونو د رسولو په برخه کې دي له دغه کمیټې سره همکاري وکړي.
اول قضیه په نظر ما به مراتب بالاتر از انتخاب
زما په نظر اوسمهال قضیه په وار وار سره انتخاباتو اوچته ده. انتخابات د خلکو د ځان په اندازه مهم نه دي او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی او د ناروغي افغانانو لپاره چې ډیر نیستمندي او د افغان دولت لپاره چې لازم امکانات نه لري او کدا ناروغي زیاته شي او یو میلیون یا دوه میلیونه کسان په دې ناروغي اخته شي، نو زه په هیګم چې حتی یو تابلیت به هم خلکو ته ونه رسیږي.
د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت چارواکي په داسې حال کې په هیواد کې د خوکی انفلونزا د ان ایچ یک ډول د پراختیا په اړه اندېښنه ښیي چې اوسمهال په څلور دیشو ولایتونو کې د دغه ناروغۍ د پیژندنې او وقایي مرکزونه فعالیت کوي او 2600 روغتیایي کارکوونکي هم په دې اړوند روزل شوي دي. د امیر روغتیا وزیر وایي چې د دغه ناروغۍ د پراختیا او مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او پولو کې لازم تدابیر نیول شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، پر هر هغه چا باندې چې سوین یا خوک د انفلونزا شک کیږي باید حتما له ډاکټر سره مشوره وکړي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې عینن لکه د عادي موسمي ریزش په شان دي، خو ناروغ په کتاب لري ټوخیږي، د ځان درد، د بندونو درد، د ستوني درد، د پزې بهېدل او حتی کله کله کانګې او نس ناستې هم لري.
د دې لپاره چې د خوکی سوین په انفلونزا اخته نشي، دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پرېمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تېر کړئ.
د ورځې 2 ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
د افغانستان د عدلي ارګانونو مسؤلین وایي چې دوی د هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې نافذ شوي قوانین لري. د هیواد روانه چارې پر مخ بهول کیږي د دغه قوانینو پر اساس، خو د تطبیق په لار کې اوس هم یو لړ ستونزې پرتې دي. خو خلک اندېښمن دي، وایي چې قانون یوازې پر کمزورو او بې وزلو خلکو پلي کیږي، نه پر زورورو. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې.
د افغانستان د عدلي د وزارت چارواکي وایي چې دوی په وروستیو اتو کلونو کې د هیواد ټولې عدلي او قضایي ادارې او محاکم پر شفاف قوانینو سنبال کړي، مسلکی پرسونل ورته روزلې، د ټولنې روانه چارې پرې پر مخ ځي، خو د پلي کېدو په وخت کې یو لړ ستونزې رامنځته کیږي. په دې هکله د عدلي وزیر سرور دانش د آزادې رادیو ته وویل:
در مجموع بر اساس قانون اساسی فیصله های محاکم در صورت قطعی و نهایی باشد، حکومت مکلف است که بدون تطبیق کند، ولی گاهی هم مشکلاتی در جریان تطبیق پیش می آید مداخله.
دیوای په مجموع که د قانون لمخ هر موضوع چې د محاکم لخوا په بشپړ توګه فیصله کیږي، حکومت مکلف دی چې هغه پلی کړي. خو له بده مرغه کله کله د پریکړو په پلی کېدو کې لاسوهنه کیږي او مخه نیول کیږي. دا د قانون نیمګړتیا نه، بلکه د اجراءاتو نیمګړتیا ده. د عدلی وزیر وویل دوی د دې ستونزې د اواری لپاره د دولت د نورو ارګانونو مرستو ته اړ دي، ترڅو د محاکمو ټولې پریکړې پرته له هر ډول تبعیض او توپیر څخه پر هر سرغړون کې پلی کړي. د دې هیواد خلک وایي په وروستیو کابو دیرشو کلونو کې د زورورو لخوا پر بېوزلو ډېرې نارواوې شوي دي. د چا ځمکې غصب شوي، د چا کورونه سوځول شوي، د چا مال او شته ځینې لوټل شوي، څوک وهل شوی او د چا پر پت تیری شوی دی. د همدې له امله نن سبا د هیواد په اکثرو عدلي او قضایي ارګانونو کې د نورو موضوعګانو په نسبت ډیر پر همدغو شخړو اجراءات کیږي. د مشرانو د جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس حاجي حنیف حنفي وایي:
زورمندان دخیل دی په دولت کې، قدرت لري، نو په دې خاطر باندې کوم موضوع چې زورمندان پر ارتباط لري هغه بیا قانون هلته نه تطبیقیږي، او کوم موضوع چې خلک بیا زور ونه لري هغه بیا ډیر ژر عاجل تطبیقیږي او هغه کار سرته رسیږي. نو دغه ارتباط لري په زورمندان پورې. زورمندان موږ ته نه دي معرفي سوي چې موږ هر څه کوشش کړی کمیسیون چې زورمندان څوک دي.
سره له دې چې د عدلي وزارت وایي د قانون د پلي کېدو لپاره یې د دولت د مربوط ارګانونو مرستې جلب کړې دي، او ډاډ څرګندوي چې د قانون د پلي کېدو ستونزې به هوارې کړي. خو خلک پر دغو تدابیرو قناعت نه کوي او وایي چې عدلي ارګانونه باید په دې هکله خپلې هڅې نورې هم جدي کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com. اوس هم د ګاونډي پاکستان په قبایلی سیمو کې د ورستیو جګړو له امله د خلکو د کډوالۍ او د هغوی د ستونزو رپورټونه راخلو. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پوځ وسلوالو له جګړو سره سم افغانستان د قبایلو راوختلو زور اخیستی، او هر ورځ په لسګونو خلک افغانستان ته راځي. له باجوړ څخه کونړ ته پراغلو مهاجرو کورنۍ او اندازه غیر خوراکي مواد هم ویشل شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه تفصیل.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس حاجی سردار خان ازادي راډیو ته وویل د کوزي پښتونخوا په باجوړی جنسي کې د سیمایزو وسلوالو طالبانو او د پاکستانی فوج ترمنځ د جګړو د بیا ګرمېدو له امله کونړ ته لزر وسیتې کورنۍ مهاجری شوي، چې نن سبا د شیګل ولسوالۍ په شلتندره او دانګام ولسوالۍ کې د خپلو دوستانو او خپلوانو کورونو کې اوسیږي. هغه ویل د کلیو بیا رغونې پراختیا او د مهاجرینو ریاست له 200 څخه زیاتو کورنیو سره د غیر خوراکي موادو مرسته وکړه.
موږ نن 215 کورنۍ وو چې دا خیمې دي، کمپلی دي، د چتر مزونه دي او دا کیټونه دي، یعنی د اشپزخانی سامان دي او د ګاز ډبې. خوراکي مواد به انشاءالله په دې ورځ نیمه کې راورسیږي، او هغه به موږ زړه غوښته چې موږ هم د دې لارې نه کومکي ادارو ته چې داخلي او خارجي دي هغوی هم غږ وکړي چې موږ سره خوراکي مواد کومک وکړي. موږ هغوی چیرن کچولي کې چې زر انشاءالله د هغوی کومک نمره راورسیږي.
حاجی سردار خان وایي د باجوړ څخه د مهاجرینو راتګ اوس هم دوام لري او دوی د خپل وسې پوري مرستې ورکولو ته تیار دي. دي
مهاجرینو بهر رحمت دي دوامدار دوی راش ان شاء الله موږ سره څه مشکل نشته د خپل کور د خپل ورن تر غلي دي او د حکومت د خوانه حکومت کی درونه چې کومه کوي دا به ان شاء الله زړه په تقسیم او موږ امیدوار یو د ښه نه مخه مخه دوی مشکل حل
با جوړ څخه راغلي مهاجرین که څه هم چې خپل پاتو کورونو او جیدادونو پسې خفه دي او دې تسترګي پلار او غوږ په आवाज دي چې کله به په سیمه کې جګړه پای ته رسیږي او دوی بخپل کورونو تستنیږي خو به هم د کونړ خلکو له خمل مپالنې څخه خوختي
مانو اجي درويش ده 215 کس هغه ته ټول سامانونه ورکړه د یو پامل لپاره هغه کې یو خیمه څلور پکې کمبلی دي او هغه کې یو سلندر ده او هغه کې نور د کور سامان پکې ډېر دي ان شاء الله پوره فامیل سامان پکې ده د زمونږ دولت تر زړینه بس خپل بچي او ځانونه پر سر باندې راړول چې د بمبار نه فنه شونې خپل تر طبيعت یو کونی خو چې د بمبار نه ځان خلاص نزل ته موږ باندې عام تور بمبار شروع هغه یو دغه مراد ته نه دي چې یو ځي عمره ته مراد دي چې کوم ځای کې تما شومان او زنانه او بمبار شروع هغه په موږ باندې کوي چې کوم ځای کې تما ختکیږي هغه ویلي
ل باجوړ څخه په داس حال کې خلک کډو کولو ته اړ کیږي چې د پاکستان په نورو قبایلی او خارسي مو کې هم د هرې ورځې په تیریدو امنیتي ستونزې زیاتېږي روح الله انوري د ازادي راډیو کونړ
ل باجوړ څخه مو افغانستان ته د وروختو قبایلی کډوالو د ستونزو رپورت ووریده بلور ته د جنوبي وزیرستان څخه د جګړو په نتیجه کې ډوره کورنۍ ډیر اسمل خان او دوکټي په ګډون د بلوچستان ډیرو سیمو ته ور کډه شوې دي په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل په دې اړه تفصیل لري
د یک شنبه په ورځ په بلوچستان کې د سری میاشتې په ایالتي دفتر کې د جنوبي وزیرستان د سلګونو بې کورسیو کورنۍ سپینژري ځوانان او ماشومان راټول شوي وو او د مرستو په تمه په یو اوږده قطار کې ولاړ وو د دغو کسانو له ډلې څخه به له دوو ماشومانو سره خبرې وکړو چې له وزیرستانه تر کوټې د خپلې بې کورۍ او په سیمه کې د جګړې په اړه راته کیسه کوي
نہ تم بیش نہ معلوم نہ بیر پاتے دی پلار میں مار میں کنا تصویر بیر پاتے دی دل راغلی طالبان سوی بیر پغلا تا شدی تے دلتا دخلا اوکرا پما خے بات للے جیل تا بات للے وا تا کوڑی والے عربیاں نے کارن نہ کاڑو نہ دی پے والے لے دیر مشکلات ہو یارا
تو مسجد دی مسجد نو سروائی دیر دل نہ کو
یارا دیر تل مون نہ کو دا درخت دے دا غسن نہ غسن دا سین نہیں دا درخت والا پدا شوی نان دیکھڑی دیر جاتے زل مون نہ یارا حکومت طالبان ہا یارا
خپل ځان راوپیژن نوم دې راته وای
ما نوم سهیل دی له وزیرستان راغلی ډیر غریبات را پېښم ولیارې سامان نوم نه می دالو خارو کوم نوم می دالو یبم نوم می دالو جشا می دالو هان پوس مېمور پلور پته شول په وزیرستان کې
او چې الته څه حالات چې تاسو مجبور شوی دلته راغلی
طالبان وي بمونه چې دل طالبان ډیر تنگولي
یو بل کس چې مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پوځ د پرلپسې جګړو او ځورونو له امله مجبور شول چې خپلې سیمې پرېږدي او کوټې ته راکډه شي
ګل خان ډېر تکلیف و د پښې تکلیف و لوږه تنده وه ډېر مجبوري وه ډېر تکلیف پر مونږ تېر شي والله مجبور شولې بالکل د طالبانو وي پاوت و برداشت وله تا نه کنه بالکل اوس چې د مجبورې د واجې ناروغ
چې موږ په وطن چا مونږ وي دوه سره طرفه مسلمان په موږ باندې خدای امتحان
د وانه د سیمې یو بل اوسیدونکی گلزار وایي دوی د خپلو کورونو ټول شیان تر شا پرېښي دي او په کوټه کې د ورځني ژوند د اړتیا وړ شیانو د اخیستلو وس او توان هم نه لري
گلزار لا د وانه سره سروکینه مخشه بروان
میرا د ترغله لیکنه چالتا کې پاوود وکنه امن ونه کله و ویل یار باندې کله و بل یار باندې شاده دغه واجنه تکلیف وکنه بیماران جوړ یار کې تم حالات وی کنه دلته کې دا وی کنه چې وخت لري خوشحالي
د عمل سور دی کنه
د تای سره څومره ستو وسته
دلته کې بیا بل چیر کوي غلا بر کوي بیا ګونه کنه چنا بر کوي داس پنځه کولو څور لاس کم والی دي
ضرورت خو ډیر شایان دي کنه خو د میرنه التا کې
دغه بې کورسیو خلک وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله هلته د خلکو ژوند په ټپه ولاړ دی او د خلکو کاروبارونه ښوونځي او روغتونونه په بشپړه توګه تړل شوي دي یو بل ځوان به واورو چې وایي دکان یې تړلی او دی په کوټه کې د سرې میاشتې مرستې ته ولاړ دی
بلوچستان سے ڈر شکر وکو ڈر شمادات میلا شو پبل دوسرے درا شمادات نہ میلا شو یا تا ہر سڑی تا میلا شو کور پکور میلا شو
مشکلات
اچھتے ہیں اچھا دا مشکلات ہو کنا مثال جنگ شری شو کنا ڈر پچھلا دا ہو وشي اچب دماسي د ډېر نقصان وشي مخفل دي کونو په دي کونو شت ویلا کې په سامان دوا سامان خراب شو بل کور مې په شپې جو ویلا کې په نقصان وشي اچب نو کې شي غوغلي په کړیا وسیږي
دغه وزیرستاني به کورسوي خلکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی سول خوشون کې خلک دي خوسمه د وسلوالو طالبانو او بهرنۍ تروریستانو لعمله د جګړې په میدان بدل سوي او دوی په داسې حال کې چې ډېر خوشاله ژوند یې کاوه اوس د پردیو مرستو ته اړ دي یو مسعود ځوان وایي
زما نوم خالد دی زه جنوبي وزیرستان راغلی یم او دلته اوس د مستثمرین سامان ورکوي موږ دا سامان باندې خوښ نه یو چې موږ ته کوي ولې چې موږ نه غلا کړی دا نوم په بل داسې غا کړی دی خدا دی چې موږ کوم مسعود خلک چې دی هغه سوچ سمج نه کوي غلط غا ناجایز غا کوي او هغه بندا حالات به زموږ وي او تا دی ولې چې موږ نن خپل کورونه خپل جایدادونه خپل مالونه هم پرېښودل دلته نن موږ په بیک باندې غا کړل مجبورې کړل چې خپل تمنا فضا ولای دی او سامانونه مشترک کوي کني موږ به څه کول خپل غام کولای خپل تعلیم کولای خپل غاتم سوچ کولای چې موږ مشه په څه باندې لاکړي دا صحیح ده که غلط
په بلوچستان کې د سرې میاشتې د دفتر مشر سردار نصیر ترین ازادي راډیو ته وویل چې دوی دم ګړۍ له 2500 کورونایو سره مرسته کوي خو که د وزیرستان نور کډوال هم کوټې یا د بلوچستان نورو سیمو ته راسي نو دوی به ورسره مرستې وکړي
په دې کې وریځ دي وړ دي پراد چای دي تابونه دي شان چې یو څه شړی یو بالټي یو څه بل شی یو بل شی انټرنیشنل نوریم چې اداري دي هغه زموږ ملګری دي فلحال چې دا خلک راغلي دي د داغو خپل یو څوک نه څوک دلته ستا که دا درا وخت راسي چې دوی داسې پر لوی پیمانه باندې دوی د هغه ځای دې خواته راشي اوس لکه په صوبه زراعت کې په ډېر ځایو کې د دوی کیمپونه لګولي دي بیا خو نور ته مجبور یو چې کیمپونه ور لګوو
دا په داسې حال کې ده چې په وزیرستان کې د تیرو پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر بې کوره سوي کورنۍ لا اوس هم په کوټه کلاسیفلا او ژوب سیمو کې د کډوالۍ شپې تېروي او په دې تمه دي چې کله به یې په وطن کې سوله او کراري راسي چې دوی په خوشحالۍ سره بیرته خپلو سیمو ته ورستانه شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دشم دو وطن تراشا چشم لی در تپ سر کرو ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا دشم دو وطن تراشا شملی در تک سر کرنا دست رو رات مینی دس بل مر کرو
پل تاریخ پکڑ سندر پل مئی ون پراش بندی پل احساس پر زل مئی کڑو پل ہنر پراش بندی پل تاریخ پکڑ سندر پل مئی ون پراش بندی راز پتا رنجور وطن خبر ترنا دستو رو راغمو گنی دسر دتین بیش من خدا راز پتا رنجور وطن خبر دشم